سلامونه وخت سهار لاس په جسوی زاد الحق کړه مو تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پښتونخوا لپاره د تریکی انصاف نامزد وزیر اعلی پرویز خټک له طالبانو څخه خواست په بلوچستان کې د یو ګډ حکومت جوړولو رسمي اعلان په سوات کې د برونی چاودنو تازه حال په کندهار کې چاودنه د پاکستان راتلونکي حکومت ته ور وړاندې لوی چیلنجونه په خبر ایجنسی کې د شمسی توانایي استعمال هغه څه دي چې تفصیل یې درکو او په فایل کې به له اسرار له مومنده خبرونه واورو.
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان ترک انصاف ګوند لخوا د خیبر پختونخوا صوبې لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو د لارې امن راوستل غواړي. د ملکن په لرې پرته سیمه عباس دره کې پرون د جمعې مانځه پر وخت دوه بمی چاودنه کې د مړو شمېر دیارلس ته رسېدلې او د امریکا یو لوړ رتبه پوځي چارواکي روس پر دې غندلې چې د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم ته یې د کښتو ضد توغندي ورکړې دي. اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان ترک انصاف لخوا د خبر پختونخوا صوبې لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک طالبانو ته خواست کړی چې له تشدد لاس واخلي او ویلي دي دوی له طالبانو سره هیڅ قسمه دښمني نه لري. پرون په پیښور کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې پرویز خټک وویل نوموړی وایي موږ له طالبانو ته خواست کوو چې له تاسو سره زموږ هیڅ جنگ نشته او موږ وایو چې دا صوبه ستاسو ده، دا ملک ستاسو دی او موږ له هیچا سره جنگ نه غواړو. موږ په دې صوبه کې امن او ترقي غواړو. که موږ ته موقع په لاس راغله نو موږ له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. له دې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت و چې د ترګریز جنگ کې یې د مشر سیاستوال بشیر احمد بلور په ګډون په سلګونو کسان وژل شوي وو. د ملکن په لرې پرته سیمه عباس دره کې د جمعې مانځه پر وخت دوه بمی چاودنو کې د مړو شمېر دیارلس ته رسېدلې. د ملکن ډیپټي کمشنر عمران خان پرون د پیښې په اړه مشال لیدو ته څه داسې ویل
په دې کې دیارلس کسان چې دي نو هغه په حق رسېدلې دي، هغه شهیدان شوي دي د جماعت په دې دمکې کې او دوه دېرش کسان چې دي نو هغه په زخمیان دي او دا رقم چې دونه در بالکل پاکه څخه علاقه لري تر اوسه پورې په دې علاقه کې ستر مداسې حادثه نه پېښه شوې. دا د دې اورنۍ حادثه ده چې
د عمران خان په خبره د چاودنې پلاتر د مچا پر غاړه نه اخیستې. په بلوچستان کې درې ګوندونه پښتونخوا ملي عوامي پارټي مسلم لیگ نون او نېشنل پارټي د ګډ حکومت په جوړولو سره سلا شوې دي. د ګوندونو دغه اعلان تیر شپه په کوټه کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړو. د دې ګوندونو مشرانو ویل چې وزیر اعلی به د مسلم لیگ نون لخوا وي او د رنګ ټولې مسلې به په شریکه سره حل کوي. دوی زیاته کړه د حکومت ړومبی کار به دا وي چې بدامنی او کرپشن له منځه یوسي. د دې درې واړو جماعتونو ترمنځ د اتحاد وروستو د ګوندونو په اسلام دوی ګوندونو په بلوچستان کې د حکومت جوړولو لپاره اکثریت ترلاسه کړی دی. پاکستان کې د بجلی د ویش او نظم ادارې نپرا د بجلی په نرخ کې د یوې روپۍ پنځه پنځوس پیسو د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. پرون د نپرا لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا اضافه د فیول ایډجسټمنټ یا د تیلو تنظیمولو په مت کې شوې ده، کومه چې د تیر کال د اګست میاشتې نه تر د روان کال د مارچ میاشتې پورې وه، خو پیسې به یې په راتلونکو بلونو کې اخیستل کیږي. بلخوا په عمل کې د بجلی کمښت تر شپږ زره میګاواټ اوړېدلی دی چې ورسره لوډشیډنګ کې هم اضافه شوې. دا وخت پاکستان کې د بجلی پیداوار نه هزاره پنځه سوه میګاواټه او ضرورت پنځلس زره اووه سوه میګاواټه دی. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بنو چارو وزیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستي کړکې چې او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. د ولسمشر دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې وه د دغو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری په داسې حال کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په وروستیو کړکېچونو ټلیفوني خبرې کړي چې د امریکا د بنو چارو وزارت مرستیال ویلیم برنز تیره اونۍ په کابل کې وویل چې د ډیورنډ د کرښې په اړه د امریکا په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. د په دې برخه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي خبرو ته اشاره وکړه چې ویلي وو امریکا دغه کرښه په رسمیت پیژني. افغان ولسمشر احمد کرزی په کندهار کې پرونی غبرګې چاودنې په کلکه وغندلې. پرون د کندهار په اینو مینې سیمه کې غبرګو چاودنو 9 کسان ووژل او 6 کسان نور یې جوبل کړل. د ولسمشر د دفتر په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی نه یوازې په کندهار کې پرونی چاودنې غندلې، بلکې ویلي دي چې ترګر په دغه ډول غیر اسلامي او غیر انساني بریدونو سره ثابته کړه چې هیڅ دین ته پابند دي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي هڅه کوي د ملګرو ملتونو په مرسته په افغانستان کې د زده کوونکو په ځانګړي ډول د جینکو غږ تر نړۍ پورې ورسوي. ډاکټر فاروق وردک چې ټاکل شوی نن په بعد ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو له عمومي مشرې ایرینا بکووا سره د افغانستان د پوهنې په اړه خبرې وکړي. مشال ډوته یې وویل
لومړی توقع مو دا ده چې د یونسکو عمومي رئیس افغانستان د نجونو آواز جهان ته ورسي، چې اوس نړیوال شعارونه چې پوهنه د ټولو دپاره ده، یعنی ایجوکیشن فار آل، دې اهدافو ته د رسېدو دپاره د دې سفر زه یو نیک شاګم بولم، یو نیک قدم یې بولم.
د یونسکو مشره ایرینا بکووا پرون کابل ته ورسېده او ټاکل شوې د پوهنې له وزیر سره نن ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي چارواکي روس پر دې وغندلو چې د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم ته یې د کښتو ضد توغندې ورکړې دي. د ویلې دغه وسلې به د شام حالت نور هم خراب کړي. د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن جنرال مارټین ډیمسي وویل
it pushes the standoff distance a little more
نو موړ وای دا مسله د کړکېش فاصله او خطر نور هم زیاتوي. چور باندې لاسبره کېدل ناممکن نه دی، زه چې لڅویر لرم دا دی چې اسد خای فکر کوي چې د دې سیستم په تلاشه کولو سره به په یو ډول خوندي وي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نیویارک ټایمز رسمانې راپور ورکړی چې روس په وروستیو کې د شام حکومت ته د کښتو ضد کروز توغندې ورکړي دي.
خبرونه درته اسرار علم مومند وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د خیبر پښتونخوا لپاره د تحریک انصاف نامزد وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د طالبانو زخواست کوي چې له دوی سره هیڅ دښمنی نشته. د خیبر پښتونخوا په سواد کې په پرونی چاودنو کې د وژل شوو شمېره 14 ته رسیدلې ده. یو عیني شاهد
خبره باز دره کې دا شمن زلال او امام خطبه ختمه کړل په څنګه توه درې دي. بس په دې څنګه دا یو کلاس شوی دی او فزان غږ نه په شریده کې دی یو ځخ نشي.
په پاکستان کې د شکاري چې راتلونکي حکومت ما مسلم لیگ نن جوړوي، د دوی به د طالبانو په حواله څه پالیسی وي؟
مذاکرات دې دا بهترین لار ده او دې کې به ټول بین الاقوامي قوتونه ممکن ول غواړي. صرف په دې کې نه کیږي دا خبره.
د مغربي موسیقي او ساز وایلن اوس د پښتو موسیقي برخه جوړ شوی، خو دا ساز لڅه ځخه اخیستل شوی.
لا سن دغه ساز چې دی له موچین اخیستل شوی، د شاتو موچین لکه
دا به په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې واوري. لکه څنګه ستاسو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا لپاره د تحریک انصاف نومول سوی وزیر اعلی امیدوار پرویز خټک له طالبانو خواست کړی چې له دوی سره هیڅ دښمنی نشته او دته د موقع ورکړي چې دا مسله د خبرو اترو د لارې حل کړي. د خبرې پروند نوموړي په پېښور کې له خبریالانو سره کړي دي. تفصیل مو له شبیر احمد جان پوښتلی.
پرون ماخام نا وخت د خیبر پښتونخوا د چکم نامزد شوی وزیر اعلی د پاکستان تحریک انصاف پر سټکه یو پریس کانفرنس کې دا خبر اعلان ته ویل چې دوی طالبانو ته خواست کوي چې دوی سره دښمنی نشته، بلکې هیڅ کس سره هم دښمنی نشته، رسوبي د امن او پرمختګ لپاره دوی هر خوا ته شي. دوی دا ویل چې زیاتره پیښې د بدامنۍ چې کوم کېږي طالبانو په نوم باندې هغه دهشتګرد عناصر دی هغې کوي او د هغې لپاره هم ځکه دوی د مذاکراتو بلنه ورکوي. دوی دا هم ویل چې تېره موده کې څومره بدامنۍ پیښې شوې دي، نو د هغې د ازادۍ لپاره به دوی حکومت چې کله هڅه کوي چې د دې مذاکراتو له لارې حل وباسي او دا صوبه چې کوم دی په مخ په وړاندې بوځي.
او یو بل دا چې په خیبر پښتونخوا کې داسې رپورټونه دي چې دا خو بهرحال د حکومت لخوا ځادې نوې حکومت جوړه شي، د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی.
سمودیر سره بجلی لوشن خو سیوا خو دا تقریبا یو هفته لس ورځې شوي دي چې د بجلی چې کوم لوشن خیبر پښتونخوا زیاتره کا خاري سیمې کا کلیوالي سیمې دي د لسونه وایي تر 30 غنټو پر د بجلی ناروالو شړن کیږي د پیښور جتر سیمو کې ولس راوته هم د دې په ضد باندې احتجاجي مظاهره هم کوي او خو نن چې کوم دی چې کوم د پاکستان وابدا چې کوم اداره ده هغه ویل دي چې را د بجلی چې کوم کمی دی په ټول ملک 15 میگاواټ دی نو دی ویل شړن کې سیواوالي شوي دي.
بلخوا بیا په بلوچستان کې هم د حکومت سازی په اړه باندې هلې ځلې روانې وي او پرون په رسمي توګه پای ته ورسېدې. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، بلوچ ملتپاله نېشنل پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ نن رسمي اعلان کړی چې دوی به په ګډه حکومت جوړوي. دوی دا فیصله هم کړې چې د وزیر اعلی چوکۍ به مسلم لیگ نن ته ورکوي. نور تفصیل څه دی په دې اړه مو پوښتلې له خدای نور نصر زخه.
پاکستان لګنون پر له دوه د بلوچستان له دوه ملت پال غوندونو یو هم د بلوچستان نېشنل غوند بل د پښتنو امیر پال غوند پښتون خاملي وامي غوند سره په ګډه باندې په بلوچستان کې راځم کې حکومت جوړوي. که څه هم دا ل اول ورځ راځي چې چې کله ټول ټاکنې وځي پښتون خامل عوامي ګوند ډېر ستر مختر او بیا ورسره پاکستان مسلم لیگ نور و او بیا په دریم نمبر باندې نېشنل ګوند و. خو تر هغه وروسته بیا چې کله دوه ورځې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ کاپ څو غړیو او ځینو آزادو غړیو د مسلم لیگ نون حمایت وکړ نو د هغوی شمېر تر ټولو زیات شو. د دوی د خپلو غړیو او د دوی د حمایت کوونکو غړیو شمېر تقریبا د پاکستان مسلم لیگ نون 11 ته ورسېد چې دا اوس بیا پښتون خامل عوامي ګوند دوه نمبر او لس غړي وو او د بلوچ نېشنل ګوند د هغه اول غړي وو. خو پرون که څه هم ترمنځ خبرې روانې خو په ضابطه توګه باندې داسې اعلان شوی نه و چې هغه پرون دوی دغه اعلان وکړل حکومت ګډ حکومت جوړېږي او د وزیر اعلی څوکۍ په دې باندې د ټول ګوندو دا خوښه وه دا خواهش وه چې وزیر اعلی څوکۍ ته ورکړل شي. پرون وړمه ورځ ما له عثمان خان خبرې کړې وویل چې وزیر اعلی څوکۍ باید پښتونخوا ګوند ته ورکړل شي او نېشنل پارټي هم دا ویل چې د وزیر اعلی څوکۍ مشته راکړل شي. خو هغه د وزیر اعلی څوکۍ چې اوس پرون چې کوم اعلان وشو تر کې دا وویل شوی وزیر اعلی باید له پاکستان مسلم لیگ نه انتخابي او د نور د ګوندونو نه بلاد
خدا را تو اسی چی چوک دا سیدی چی دا مسلم لیگ نون لخواز خواه با دا وزرالا دا پار امیدوار وی
سردار سن اولا زهره ای چی دا پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی صدر بی اگر هم طور از مخی بلی وزرالا دا گون لخواه دا مسلم لیگ نون لخواه تاکستان دا وزرالا او پرون چې کوم اعلان او سپاره کې هم دا ویل چې د مسلم لیگ له خوا به د مسلم لیگ نن له خوا به یا د دغه دوه درو ګوندونو په څیر کې اتحاد شوی دی په کې زما په نامه د خبره باندې اتحاد شوی دی چې سردار ثنا الله غریب د بلوچستان نوې راتلونکي وزیر لوي چې د پښتون خاملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند ملاتړ به هم ورسره وي.
په بلوچستان کې د حکومت جوړولو یو باقاعده اعلان خدای نور نصر روسي تفصیل راکولای او سمزو سوات د خبر پښتونخوا په سوات کې په برون سوي 14 کې د وچل سو شمیر را دیار سره رسیدلې او دو ډیر شټه پیاندې د چارواک پونه 14 هغه وخت وسو کله چې خلک د جمل منځ ته راغونډ سوي وو. تر دې یو شپه وړاندې د امن کمیټې یو غړي شادوران هم په ډزو کې وچل سو چې زموري طالبانو په غاړه اخیستې و. تفصیل لمنګوري نیاس احمد خان راکوي.
د مقامی اولس او سرکاري چارواکو ترمخه 14 هغه وخت اوښوي کله چې مقامی خلک نږدې جمعتون ته د منځل لپاره راجمع شي وو. 14 کې د پلی بازدري یو اوسیدونکو شای سید چې دغه 14 کې جوبل شوی دی په دا اړه وایي
امام خطبه ختمه کړل په څنګه تو ودرې دي بس په دې ټینګ کې دا یو ګلښ شوی دی او فزان لکم نه پوه شي لکه دې یو زخم شي نو د ماګو خو خزر اوره ولا خپل ځاني د ما خو دې سویټ او دا شي نه راغله خپل له بشاواله او مس بیا زه وګیټ را لته نږدې ومه نو په څه جوړ راوته یم او نور خلک پکې ډېر خراب شوي هم دي او هغه جمعه ته د کلی ډېر خلک وته راتلو.
د ملکن ایجنسی ایډیشنل ډیپټی کمشنر عمران خان زیاتوي چې 14 دوه نږدې جمعتون کې وړاندې نامخ کې خکړه شوی 14 کې توګو لوجه شوی دی. یوې 14 د جمعت چت هم را غورځولې ده. خغلی په دا اړه مشال ډېرو ته وویل
په دې کې ډېر لږ کسان چې د هغه په حق شې دي هغه شهیدان شوی دي د جمعت په د مکه کې او بدیر کسان چې دونه هغه په ځخمن دي په بدیر کسان کو چې کنه 15 کسان چې دونه هغه مونږه لیڈن ہاسپٹل پشاور اور مدان میڈیکل کمپلیکس چکم دینو دا مزید علاج معالجے دا بارے چکم دینو آغا درگین مونگا ریپورٹ کری دی پندل کسان اور باقی چکم اولنس کسان دینو پا اولنس کسانو کی چکم دینو آغا کم چی آگی تا آغا آل فرسٹ ایر مدر اسو داغے پس چکم دینو آغا کسان چنو آغی ڈسچارج کل آغا خور خور گرون در آگری اور زارا کچھ دینو دا بکل پاکستان کل آغا تروس پور بدے لگی کی سچ مداسی ڈسیزن دے پیخ شوئے
د ملکن ایجنسی انتظامی مرستیال مشر عمران خان تر مخه دغه سیمه کې د لټون اپریشن پیل کړی شوی دی. جو بل تنانو ته مرستی روانې دي. بلخوا چاودنه کې وجل شوی تنان دغه سیمه کې خاورو ته اوسپارل شول او د چاودنې پړه تر دې دمه چا په سر نه داغستی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کومه سیمه کې چې حمله شوې ده دا څنګه سیمه ده او هلته چې کوم خلک د مرستو لپاره ورغلي ولو په دې اړه باندې مو هدایت الله سره خبرې کړې چې هغه ځای اوسېدونکي دي. البته دا خبرې پرون د چاودنې سمدستي وروسته شوې خو دای دغه سیمه راته تشریح کوي چې دا څنګه سیمه ده او دوی څنګه خلک وژغورل.
ما چې دینه جی آیا پلا نوم دی د پلې وسیدن کې ما څنګه په یو کنسل چې وو کړی درا دا وو کړی دی په دې کې چې دینه د پلې وسیدن کې او دا د ماګه چې کوم شی دا دې ته وي بره وازره دا په بازار دی یو کله بازار دی یو بره وازره او بیا چې دینه په د ټول نه چې په بره وازره کې غټ جمعات کوي چې په سنت باندې خلک و درېدو دا تقریر او شو او بیا چې دینه چې هغه و درېدل نه په دا ټایم کې ګرځ شوی دی نه دې ته بر جمعات وي او بیا ته کل جمعات کې چې دینه هم د ماګه شوی د خپلوان کې ډیر زیات نقصان نه دی شوی دا یو غالباً یو مړی دی او د دې جمعات نه چې دینه اوس مونږ ته تقریبا د شپږ دی که اته مړی راوړلو سر هسپتال کې چې دینه څه لاړل دا وته او څو پراتی دي زنګ سره پر یک پلی په هسپتال کې دي. اوس چې دینه دا په پیله مرحله کې چې مونږ رښتی دي اوس دویمې مرحلې نه اوس مونږ خبر نه یو حال چې دینه د جمعات غون حال چې دی په هغه کې څه دوه سوه دوه نیم سوه کسان راځي هغه غون ناست دی. اوس دوباره بیا آرمي والا څوک پرېږدي نه هلته کې آرمي والا چې ناست ده اوس هغه کلي ته هم څوک نه پرېږدي. مونږ یو پیره کړې ده او بیا دوباره څوک نه پرېږدي. امبولینس زنګ په هسپتال کې دلته ولاړې دي زنګ سره خپل ګاډي هم چې دینه ټول هسپتال کې ولاړ دي په مدد تاپ پروګرام دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د اکثریت رایې ترلاسه کولو وروسته مسلم لیگ نواز ټاله د راتلونکو مرکزي حکومت جوړولو لپاره تیاری نیسي. د نورو سیاسي ګوندونو په شان نواز لیگ هم د خپل انتخابي کمپاین پر وخت د ولس د ستونزو د حل کولو ژمنه کړې وه. دا چې په اوسني وخت کې د پاکستان لوی ستونزې څه دي او نوی حکومت یې د حل کېدو لپاره څه کړنلاره لري، احمد شازمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې په اوسنیو انتخاباتو کې د تر ټولو زیاتو پارلماني چوکۍ ګټلو وروسته پاکستان مسلم لیگ نواز ډله د حکومت جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. نواز لیگ ډاډ څرګندوي چې په حکومت کې لراتلو سره سم به د هیواد د ستونزو حل راباسي او له ولس سره کړې ژمنې به سرته رسوي. دا چې په اوسني وخت کې د پاکستان لوی ستونزې څه دي، په اسلام آباد کې د پاکستان د چارو کارپوه او مشر خبریال ضیاءالدین وایي ترهګري او اقتصادي کمزورتیا د دې هیواد تر ټولو لوی ستونزې دي.
سب سے بڑا مسئلہ تو ٹیررزم کا ہے، دوسرا مسئلہ جو معیشت کا ہے.
تر ټولو لوی مسئلہ دا ترہ گرے دا، تر ہغه وروسته لوی مسئلہ دا اقتصاد دا. خود دا دواړه له یو بل سره تړل شوی دی. کچیر ترہ گری ختم سی نو اقتصاد به هم شسی، ځکه چې د بدامنۍ لکبل په پاکستان کې نه خو بهرانيان او نه هم په خپل پاکستانیان سرمایه لګوي. تر دې وروسته درې ملوی مسئلہ له هندستان او افغانستان سره د پاکستان تعلقات دي. دا یو سیمایز مسئلہ ده او په سیمایز ډول د دې هوارول
که څه هم پاکستان مسلم لیگ نواز ډله دا مني چې ترهګري او اقتصادي کمزورتیا د هیواد لوی ستونزې دي، خو دا چې د دې د حل لپاره څه ډول کړنلاره جوړه کړې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړه وایي له وسلوالو ډلو او ټولو هغو حکومتونو او نړیوالو طاقتونو سره به خبرې اترې کوي تر څو ترهګري ته د پای ټکی کېږدي.
زمږه تھنک ټینک سناس نو هغه په دې باندې مستقل دوه کال کار کړی دی او هغه له دا غي چې کوم سفارشات دي هغه ډېر ډیټیل دي. هغه زه په تاسو ته په اوس دې وخت کې نشم نه کولې، خو په دې کې به زه لنډه وګورم چې د دې لپاره که تاسو وګورئ نو یو اهم شی چې کوم مخامخ مونږ راوستی هغه د 2008-14 نوکاتی قرار دی. نو هغه کې چې کوم بنیادی شی دی کنه دي ټول سټیک ہولڈر چې دي په دې دہشت گردی مسله کې هغه سره مذاکرات چې دا بهترین لاره ده او دغه به ټول بین الاقوامي قوتونه ممکن ول غواړي صرف په دې کې نه کیږي دا خبره لوی خبره ده دا که سوداوي چې دا د طاقت په استعمال ختمیږي نشي ختمې ده
اقبال ظفر جګړه زیاتوي چې د امنیت په ټینګولو او د لوډ شیډنګ په ختمولو سره به بهرني سرمایه‌کار را جلبوي تر څو دوی په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي
انویسٹر کو بالا راضی چھ عمل کے امن ان ہو الب خلق چرے نو دیکھو راضی بل رمگا ڈر لو پرابلم چھو آگا لوڈ شیڈنگ ہو چمگا ٹول دے وقت کے نمل کا کاروبار چھے انڈسٹری چھے ٹول تقریباً زیرو شیو او انویسٹر چھو لوکل انویسٹر زم باہر روان ہوں لہذا آگے عام یو ڈیر لو فیکٹر دے چھے آگے بعد ہمگا سمر اگر قابو آ چولا ان شاء اللہ تاسو به ګورئ چې معاشی حالت به عمر او بهتر کېدل شروع شي او بیا نور زمونږ میجر چې دی هغه کې ریزنیبل ټیکس کلیکشن به او نیٹ به چې دی نو هغه به زیاتو کې خیلی مونږ
پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال ویلي و چې لنډیوالو مالیاتي ادارو لکه نړیوال بانک او نړیوال مالیاتي صندوق یا آی ایم ایف څخه به پورونه نه اخلي دا چې د دوغو ادارو د مرستې پرته به لنوي حکومت سره څه لاري چارې وي چې د هیواد اقتصاد پر مخ بوزي ضیا الدین زیاتوي
ما ته داسې ښکاري چې آی ایم ایف ته د تلو پر ځای به نوی حکومت هڅه کوي چې له سعودي او نورو هیوادونو څخه مرسته وغواړي او له سعودي څخه د تیلو پر سر پیسې لاسته راوړي ځکه چې نواز شریف له سعودي سره ډېر ښې اړیکې لري تر دې وروسته به دوی بهرني سرمایه کاران راوغواړي خو د دنیا یو اداره به هم تر هغه وخته د دوی مرسته ونه کړي او نه به هم سرمایه کاران راسي او نه به خپل وسایل په کار راوستلی سي تر څو چیز مش په ملک ترهګری روانه وي
جب تک ترورزم ہمارے ملک میں جاری ہے
په پاکستان کې کوي خواته د تیر وجدي مدیره هيسي ترهګری په زرګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده نو بل خو د هیواد کمزور اقتصاد هم د ولس ژوند اغیزمن کړی دی دا ځل ولس د زیات رائے ترور کول ورسته لنوي حکومت زیات هیل لري چې د دوی په سیمه کې به امن راولي او اقتصادي وازه به ورشکړي
احمد شاه اعظمی او سی د مسلم لیگ نون په وړاندې کوم لوی چیلنجونه دي په هغه باندې رپورت جوړ کړی وو د اکانومیست مجلې په خپل رپورت کې لیکلي چې په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نواز ګوند په پارلیمان کې ډېری چوکۍ ترلاسه کړي او هغه په حکومت هم جوړوي د سره په هیواد کې د امنیتي او اقتصادي وضعیت د شکېدو او د هندوستان سره په اړیکو کې د پرمختیا په امیدونه را پیدا شوي دي شاهین بنیرای د دې لنډیز وړاندې کوي
سره د دې چې پاکستان اټمی وسله لري تر هغه تنظیمونه پکې د خپل پولو بهر هم بربادي راوسته غواړي د هندستان سره د جګړې تاریخ لري او د سیاسي عدم استحکام ښکار دی بیا هم کله چې د مئی د یو لسمې د عام انتخاباتو وروسته نواز شریف د حکومت جوړولو په حال کې دی د امید پیدا شوه چې د امنیت وضع بخشي او د هیواد به لک په قرار شي کچری د 1990 په لسیزه کې مونږ د نواز شریف د واک مودې ته وګورو نو دا رقم امیدونه ساتل ډیر عجیبه ښکاري ځکه چې هغه د انتقام نډکتی او خپل خبره په خلکو په زور ورته پی خو سیاستدانان بدلی دي شي او که د زرداری په حکومت کې مونږ د نواز شریف رویه ته وګورو نو هغه د جمهوریت حکومت پر ضد د هر سازش او هر یو کار مخالفت کړی دی نواز شریف وخت په وخت ویلي چې د خلکو لخوا غرشوي حکومت باید خپل مودا پوره کړي مجله لیکي د خلاصي مذهبي ټولګو سره د هغه اړیکې د فکرمندې خبره ده او د هغه د ګوند حکومت په پنجاب کې د سخت دریځ ټولګو لکه لشکر جنگوي پر ضد په عملیاتو کې هم پاتې راغلي دي ناقدین وایي ځکه خو وسلوال سکولر ګوندونه په نخښه کوي او په هغه او د هغه د ګوند په غړو بریدونه نه کوي ولې د وسلوالو ټولګو سره اړیکې د هغې په قابو کولو کې مرسته کولی شي د نواز شریف کامیاب کاروبار هم یو ښه خبر دی او هغه د پاکستان د انرژۍ د بحران او سړکونو د بیا جوړولو په ضرورت هم پوه دی په پاکستان کې د منځنۍ طبقې د رای اچونکو شمیره په ډېرې دوده او ډېر هغه جاګیردار او د قبیلو مشران چې په سیاست قبضه وه په اوسنو انتخاباتو کې د منډې نه بهر شوي دي بل دا چې طالبانو ویلي وو چې ووټ اچول یو غیر اسلامي کار دی خو خوندور خبره دا ده چې 80% خلکو ووټونه اچولي او په پاکستان کې جمهوریت چې دا اوس څومره قوي ښکاري داسې کله هم نه وو مجله په پای کې لیکي چې نواز شریف دومره وکړي شي چې د خپل لوی ګاونډي هندستان سره اړیکې خپل حالت تراولي نو ډېر خبرې راولاړ شي
دا مشال ریډیو دا
پا
په پاکستان کې نپرا چې د بجلی د تقسیم اداره ده په د بجلی په قیمت کې یو روپی او پنځه پنځوس پیسې زیاتوالی کړی دی او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د لوډ شیډنګ نور هم زیات شوی او د بجلی کمی زیات شوی. ریاض مسخیل زموږ د قیمتونو په زیاتوالي او د لوډ شیډنګ په اړه پوښتنه کړې. په سر کې د قیمتونو په اړه راته وایي.
حکم چې د بجلی تقسیم کی اداره دا نیپرا هغی یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې تر مخه یې د بجلی په نرخونو کې یو روپۍ او پنځه پنځوس پیسې اضافه شوې ده. دا اضافه د تیرو اتو میاشتو لکه د دوه زره دولسم کال د اگست نه راپه دې خوا تر د مارچ دوه زره دیارلسم کال پورې شوې ده. د دې نه وړاندې چونکې دا اضافه شوې وه خو بیا د اسلام آباد های کورټ په دې باندې حکم امتنائی ورکڑے ہوا یعنی دا پزے ادرول ہوا چھے تاسو بدا پیسے ناخلے دا دا فیول ایڈجسمنٹ پا مت کے دا پیسے حکومت اخلی دا لڑکے مختلف قسما خبرونا راتلل چھے گنی دا اضافہ دا پینزرو پونا ہم زیادتا دا خوبیا دا نیپرا چھے کم ترجمان دینو حقا دا تردیدو کو اغروی چھے دا پا مختلف بلونو کے بعد میاشت ہارا میاشت کے بجے کم دینو لگی لگی پا حساب سر بدا پیسے پورا کولی شی دا شانتے چھے کم خلق دا پنزوس یونٹونا کم بجلی استعمالوی نو حقی باندے او بیا دا کراچے چھے کم بجلی استعمالی گیا کے ایس سی چھے کم دا نو پا حقی باندے بدا دے حکم آغا دا بنا ملی کی گی داغین علاوہ پٹول ملک کے بچے کم دے نو داغا یو روپے او پینزہ پنزوز پیسے چھے کم پتیرو اتو میاشتو کی چما ذکر کرے پا داغا اتو میاشتو کی چھے کم خرچ شوی دا نو دا حقی پیسا اپ سرا پر اتلون کی میاشتو کوز داغا پیسے دا یو روپے او پینزہ پنزوز پیسو پیسا اپ سرا اغستی کی گی
جی. بلخوا گرمیان ہم دی او داغا په قیمت کې می اضافه کیږي خود دې ترڅنګ خپل د بجلی د لوډ شیډنګ څه حال دی
دا وخ شپږ زره او 200 میگا واټ د بجلی کم مخسره ملک مخشوي دی او د پروان سیزن کې چې کم د ګرمۍ دا سیزن دی نو په دې کې دا تر ټولو زیات یا بر حد د جګې ته دا کم مخسره سیدلې دی. دا وخ د ملک په خارو سیمو کې هم د لسونواله تر د 12 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي. دغه شانت په کلیوالو سیمو کې بیا تر دا 13 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي او بیا په خصوصي توګه خلک وایي چې کله نه ټولټا کنه شوې دي نو د هغې وروسته دا لوډ شیډنګ نور هم زیات شوې دي.
که یو خواته لوډ شیډنګ زیات شوی دی نو بلې خواته په خیبر ایجنسی کې د بجلی د نشتوالي له امله د متبادل انرژي یا د شمسي توانایي د ششو استعمال بیا زیات شوی دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی د بجلی د نشتوالي د لاسه له یو شمېر ستونزو سره مخ دي او زیاتره خلک یې د متبادل انرژي د اخیستو وس هم نه لري. په دې اړه باندې به د مشال د همکار رپورټ واورو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د ګرمۍ شروع کېدو سره سم د دوی بجلی بند شوې ده او اوس د متبادل انرژي په توګه د شمسي توانایي شیشې کاروي خو زیاتره خلک یې د دغه انرژي د اخیستو وس نه لري. دوی وای چې باید د قبایلی سیمو پرمختیايي ادارې ورته دغه شیشې وړیا ورکړي. په دې هکله د خیبر لرې پرتې سیمې لوی شلمان اوسیدونکی محمد عارف مشال ریډیو توای
سالر خدار سړی وسنه دی چې پکاره چې پټه سیګریټی د خلکو ته مفت سہولتونه ورکړي. بجلی خدا سم ته نش برابر ده. بجلی خو سره لښتانه ده په دې علاقه کې. موږ ته ډېر لوی تکلیف دی. مهرباني وکړي نه د رڼا سہولتشته نه د پکو سہولتشته او ډېر لوی تکلیف دی او ګرمي هغه زیاتره سېدلې ده نو تکلیف خو موږ ته ډېر زیات دی. خو مهرباني دي وکړي حکومت موجوده ګورنمنټ که موږ له سہولتونه راکړو نو.
او د خیبر زخخیلو سیمې یو تن سید رحمان وای چې د بجلی د نشتوالي له امله د مجبور د شمسی توانایی پکی اخلی
دا زغم پکی اخلی سر سولر دا پارا سولر مدوار اگلی نویتره پیش دیشتان رای مجبوریم وقتو چی نایی نو بس گرمی نو بس واسم نشتا وقتو نو مجبوریم وقتو نو بس من نما پکار از من در وقتو پورکی بس خر تکلیپی در شی تکلیپم در پورکی بس بجلی خو بس خر تا پاتا چی بجلی خوی رانو دا بس دا سی خر کس بیشی دوری واسپیم نیی وی توری واسپیم نیی سولر خوریر که ماتای سولر خو آتا زر روپی دای غس بیٹسی سارا ساڑی تیرہ در بیٹسی ہو ساڑی تیرہ سولر دای دغه زره پکای شو بده 30 پر خرچه پر رسینو 30000 دچا واسطه په نو سبا وخت کې
د خیبر ک بایلی سیمې د خلکو د متبادل انرژي د غختنې په حق لمو چې کله د ک بایلی سیمو پرمختیايي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتورټي د سولر انرژي پروجیکټ افیسر توفیل خان سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نخ پرولو په شرط وویل چې مونږ یوازې په هغه ځایونو کې خلکو ته دغه شیشې ورکوو چرته چې تر اوسه بجلی نه در رسیدلی او مونږ هڅه کوو چې دغه پروژه نور هم پراخه کړو او په قبایلي سیمو کې هغو خلکو ته دغه انرژي ورکړو چې څوک یې د اخیستو وس نه لري. د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواک وویل چې په قبایلي سیمو کې مو د سولر یا شمسی توانایي په ذریعه د ټی بیلونو نه د اوبو راویستو یوه پروژه هم په پام کې نیولې ده. د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي چې باید فاټا ډیولپمنټ اتارټي د دوی په سیمه کې سروې وکړي او حقدارو خلکو ته دغه شیشې ورکړي.
تاسو له مشال ریډیو څخه رپورټ اوریدلې. د خبر ایجنسی کې د توانایي د بحران په اړه باندې لسمه بجې سوي دي. اسرار علي مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان ترک انصاف ګوند لخوا د خیبر پختونخوا صوبې لپاره نومول شوي وزیر الله پرویز خټک طالبانو ته خواست کړی چې له تشدد لاس واخلي او ویلي دي د دوی له طالبانو سره هیڅ قسم دښمني نشته. پرویز خټک دا خبرې پرون په پېښور کې له خبریالانو سره وکړې. د ملکنډ په لرې پرته سیمه باز دره کې د پرون د جمعې مانځه پر وخت دوه بمي چاودنو کې د مړو شمېر دیارلس ته رسېدلې. د ملکنډ ډیپټي کمشنر عمران خان مشال ته پرون وویل چې په پېښه کې دوه دېرش کسان ژوبل شوي هم دي. په بلوچستان کې درې ګوندونه پښتونخوا ملي عوامي پارټي مسلم لیگ نون او نېشنل پارټي د ګډ حکومت په جوړولو سره سلا شوي دي. درې ګوندونو دغه اعلان تېره شپه په کوټه کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړو. د دې ګوندونو مشرانو وویل چې وزیر الله به د مسلم لیگ نون لخوا وي. په پاکستان کې د بجلی د ویش او نظم ادارې نپرا د بجلی په نرخ کې د یوې روپۍ پنځه پنځوس پیسو د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. پرون د نپرا لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې دا اضافه د فیول ایډجسټمنټ یا د تیلو تنظیمولو په مد کې شوې ده. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر وروستي کړکیچ او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. د ولسمشر دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې وه د دغو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. افغان ولسمشر حامد کرزي په کندهار کې پرونی غبرګې چاودنې په کلکه وغندلې. پرون د کندهار په اینومینې سیمه کې غبرګو چاودنو نه کسان وجل او شپېته کسان نور یې جوبل کړل. امریکایي چارواکي وایي نږدې شپېته کسان هغه مهال جوبل شول چې دوه اورګاډو د امریکا په شمال ختیځ کې د کنیټیکټ په ایالت کې ټکر وکړو. د چارواکو په وینا د پیښه پرون په سیمه ییز وخت د مازیګر په شپږ بجو وشوه او د امریکا یو لوړو دوه پوځي چارواکي روس پر دې وغندلو چې د شام ولسمشر بشار اسد رژیم ته یې د کیشتو ضد توغندي ورکړې دي.
د خبرونو لنډیز اسرار علي مومند وړاندې کړل. اوس د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اسلام آباد کې سراج ظاهر کړی ده.
د پیښور نخ پریدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د نوې حکومت سره د مذاکراتو وروسته د ډزبندې خبره شوې ده. د ادارې په وینا چې د تحریک طالبان ویان ویلي دي که مسلم لیگ نون حکومت د مذاکراتو لړکې سنجیده جواب دوی ته ورکړو نو دوی به د حملو لړۍ بند کړي. ادارې وایي چې طالبان یو خوا د سلا او روغې خبره کوي او بل طرف ته د حملو لړۍ پیل کړې ده. په متنو کې د سیکورټي فورسز په قافله باندې حمله وکړې شوه چې پکې پنځه سرتیری اوژل او شپږ جوبل شو. د غرنګ گلزار چوک کې هم شدت پسندو د پولیسوالو په بکتر بند گاډي باندې ډزې وکړې چې له حمله یې درې پولیسوالا جوبل شوې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې ټولو خبرو نه داسې ښکاري چې طالبان دا تاثر ورکوي چې د دوی د مذاکراتو خبره کول دي کمزوري نه ګڼل کیږي. دوی اوس هم ارسه کولی شي. ادارې زیاتوي چې بهر حال چې هر څه وي خو چې د تیرو یو څو ورځو کې د پېښور په کلیوالو موکې کومې د ترخ غری پیغې وشولې لدینا د دغه ځای اولس په یره ترخه کې گیر دی. نو په داسې صورتحال کې ضرورت دی خبرې دی چې دغلته اپریشن وکړې شي. ادارې آخرې کې لیکي چې که وکتې شي نو د طالبانو سره مذاکرات به د راتلونکي صوبایي او وفاقي حکومت لپاره یو ډیر لوی امتحان وي ځکه چې داسې قوتونه چې یو طرف ته ملک تباه کړی وي او بل طرف ته د روغې جوړې خبرو باوجود حملې کوي نو داسې کې دا ممکن نه ده چې روغه وشي او دا یو سوال دی چې چاسره هم جواب نشتا. آج ورس پنخپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي د حکومت جوړولو معاهده کړې ده او دې لړکی د صوبې نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک افتاب شیرپاو او سراج الحق خپل ترجیحاتو کې وویل چې صوبې کې د امن قیام د لوډ شیډنګ او د کرپشن ختمول د دوی لومبۍ پاملرنې دي. ادارې وایي چې همدغه وخت کله چې د افتاب شیرپاو په کور حیات آباد کې مشترکه خبري غونډه جاري وه متنو کې د سیکورټي فورسز په ګاډي برید کې یو میجر او دوه اهلکار او دوه لاروی وژلې شو. همدغه سیمه کې د پولیسو په ګاډي ډزو کې درې پولیس والا جوبل شو. کوهاټ روډ باندې د ناټو په کنټینر په ډزو کې ډرایور وژلې شو. د غرنګ پرون بازدره کې په جمعتونو شوي بریدونو کې شل تنه مړه شوي دي. لوډ شیډنګ د حد زیات دی چې ورسره د ګرمۍ نه علاوه د ماشو له وجې خلک نه جوړه کیږي او د ډینګي طبي خطره ورسره هم موجود ده. ادارې اخیری کې وایي چې هر حکومت په شورو کې ډیر په زور او شور سره خپلې منصوبې اعلان کړي، خو وروستو د سارنې او د عمل درآمد د کمزوري نظام له وجې هغه نیمګړې پاتې شي او ګټه یې اولس ته نه رسي. خو هیله ده چې پرویز خټک او د هغه ډله به دا روایت بدل کړي او په کړې فیصلو به سختۍ سره عمل درآمد یقیني کړي چې دارنګ د خیبر پښتونخوا اولس د یو شمېر ستونزو نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات کې او د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې د امریکایي مجلې د اټلانټیک په قبایلي سیمو او د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون د ترګریز جګړې په اړه لیکنو لنډې سرته وړاندې کوو. راځي ورته غوږ شو. امریکایي مجلې اټلانټیک خپلې مقالې ته په قبایلي سیمو کې خلک پر واقعي ټاکي خبرې کوي عنوان ورکړی دی. مجله وایي فاټا د پاکستان تر ټولو پسمنده سیمه ده. د لسیزو بحران، خرابه حکومتداري او سیمه ییزو شخړو دا علاقه نا آرامه او یوازې کړي او غریبي رامنځته کړې ده. د مجلې په خبره په فاټا کې په سور کې شپږ شپېته کسان د غربت تر لیکې لاندې ژوند تېروي. دلته بیروزګاری د شپېتو او اتیا فیصدو په منځ کې ده. اټلانټیک پر مخ لیکي په سیمه کې د خراب امنیت له وجې خلک د معلوماتو راغونډولو او شریکولو لپاره مخابره استعمالوي. کله چې دوی له حملې یا ډرون بریده خبر سي نو د مصدقه معلوماتو لپاره سمدستي له خپلو دوستانو سره رابطه کوي او ورسره په کوډ وردز یعنی په پټو لفظونو کې خبرې کوي. مجله وایي د قبایلي سیمو خلک په مسلو باندې د معلوماتو راغونډولو یا پوهېدلو په لړ کې له سختو بندیزونو سره مخامخ دي چې دا د دوی ژوند اغیزمن کوي. 15% خلک انټرنیټ او 40% موبایل ته لاسرسی لري او سیټلایټ ډیشونه لګول ګران کار دی. اټلانټیک مجله وایي سرکاري ریډیو پاکستان او پی ټی وی چې معلومات ډیر سنسر کوي زیاته توجه د شخړو په اړه رپورټینګ تور کوي. مجله د 2002 کال د وی څېړنې حواله ورکوي چې پکې ویل شوی د قبایلی سیمو 50% خبريالان د ترګری یا شخړې په اړه رپورټینګ کوي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا د ترګریزه جګړې په اړه مقاله خبره کړې چې عنوان یې دی د ترګریزه جګړه نوره مپراخوي. په مقاله کې ویل شوی چې لکلونو رایسي ځینو د غلطه داوه کوله چې کېدلای شي امریکا د ترګریزه نړیواله جګړه کې راګیره شوې ده، خو د مقاله په خبره داسې بالکل نه ده. د لیکوالانو په وینا د 11 سپتمبر د ویرونکې پیښې په لومړۍ ورځو کې هم د دواړو ګوندونو د کانګرس مشرانو د جارج بوش د انتظامی هغه تجویز رد کړی چې ورزخه د ټولو نړیوالو ترګرو پر ضد د جنگ کولو اجازه غوښتې وه. د دې پر ځای کانګرس هم دومره قرارداد منظور کړی چې د هغو کسانو پر ضد د کاروایی وسی چې د دغو حملو منصوبه بندي او اجازه یې ورکړې وي، یا نیغ په نیغه کړی وي یا مرسته کړی وي چې هغه القاعده او طالبانو. د لیکوالانو په خبره 12 کال وروسته اوس دا حالت دی چې د طالبانو حکومت ختم، د القاعدې مرکزي مشران وژل شوي او په راتلونکي کال کې د امریکا زیاتره جنگي عسکر له افغانستانه بیرته راستنیږي. د دوی په وینا په داسې حال کې چې د ترګرۍ د نننني خطرونو قانون او فطرت له یو بل سره سمون نه خوري، خو داسې ښکاري کانګرس هم هغه څه کوي چې په 2001 کال کې نه کول غوښت. او اوس د هغو ډلو چې د 11 سپتمبر له پیښې سره تړاو نسته پر ضد یې د یوې نه ختمېدونکې پراخې جګړې شایي اجازه ورکوي. هم په دې مسله د سینټ د دفاع کمیټې د راتلونکي پنجم په ورځ اورېدنه ده. لیکوالان وایي کانګرس په کار ده یو نه ختمېدونکې جګړه رد کړي او بیرته د سولې پر لور راوګرځي. پر ځای د دې چې د پوځي قوت د استعمال اجازه ورکړي، کانګرس ته پکار دی له افغانستانه د پوځیانو لراتګ وروسته د دې پر منسوخولو غور وکړي. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکوالان وایي باید قانون نافذ کونکي ادارې جاسوسي معلومات راټولول او د ترګري سره د مبارزې لپاره نوري غیر فوجي لارې په کار واچول سي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
په کندهار کې د دوو پر لپسې چاودنو 9 تنه ووژل او شپته یې نور ټپیان کړی دي. چارواکي وایي چې د وژل شوو ټپیانو ډیره برخه ولسی وګړي دي. تر اوسه د حمله ذمہواري چا نه ده قبول کړې ده. پېښه پرون رامنځته شوې وه. تفصیل بل کندهار د محمد صادق رښتین پر رپورت کې وو.
پېښه د دقیقونه بجې د کندهار په عینو مینې ښارګوټي کې رامنځته شوې. د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې لومړی یو ځان وژن کی د موټر بم چاودنه کړي او وروسته په سیمه کې یو بل ولاړ موټر بم ته هم چاودنه ورکول سوي. د کمانډان په وینا په پیښه کې د درو پولیسو په ګډون 9 تنه وژل سوي او 8 تنه نور چپیان دي. بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکیم فخلاوی د پیښې د ځای څخه د کندهار میرویس روغتون ته 8 تنه مړی او 8 تنه چپیان وډل سوي. د پخلا په وینا په وژل سو او 8 تنه کې سلور پولیس، سلور ملکیان او په چپیانو کې 11 پولیس او پاته ملکیان دي.
تر دغه لازی پر موږ 8 زخمیان لرو، 8 شهیدان لرو. 8 زخمیان کې نه کوچنیان دي، 11 نفر پولیس دي، 30 تنه بچان ملکیان دي او په 8 شهیدان کې سلور نظامی دي، سلور ملکیان دي.
د پخلا په خبره د یو شمیر چپیانو حالت نازک دی او کېدای شي د مړو شمیر زیات شي. د پیښې عیني شاهدانو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی عینو مینې ته د تفریح لپاره راغلي وو او د بیرته تک پر مهال دا پیښه رامنځته شوه
چې ماښام منځو سر جماعت سره ووتلو. تقریبا داسې یو پاو قدر یو پټا وسو بیا موږ سره ولاړېدلو. دا بعض خلکو ورځغستل چې زازه ولاړ شولم. د هغه راجې خواته په 1500 مترې کې بل پټا وسو. ډېر بد او ډېر انسانان پراته و. داسې انسانان پراته و چې مشکلان پر پراته و، غټې پرچې وې، سرونه پراته و، لاسونه پښې پراته و.
دا یو د ماس پلازې سره په دغه کوڅه سوې دي. یو د دوی په واره سره پر دغه علاقه اوسو. داسې خوب جوړ شو چې ګر سره کې بيخي بندازي بدال جوړ شو او ډېر انسانان چې تما ویدل. داسې انسانان ما ویدل چې بيخي بندازي ډېر خوږ وي. بيخي ګر سره د جوړېدو نه و سودلې و ټکور ټکور و.
اولې په واره د دوی په واره تر منځ ناشته نو په دال کې یو 14 وسو پر زړه لازم په سترګه باندې وشتل. خو هغه د سترګې څخه بچ سول. لاندې وشو چې ګورته مې ول چې موټر راکښ کې. کله چې موټر راکښ کې زه وروخه ته موټر ده موټر کې مخکې بل 14 وسو. هغه څخه خدای پاک فضل وکړي موږ
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومیټې په غاړه نه دی اخیستی. عینو مینې د کندهار نوی ښارګوټی دی. دغه سیمه د ولسمشر د ورور محمود کرزی لخوا په خورا عصري ډول سره جوړ شوې. دغه ښارګوټی ته د ښار د نورو برخو څخه هم د هر جمعې په ورځ په سلګونه کسان د تفریح لپاره راځي. د سختو امنیتي تدابیرو سره سره دا په تیرو دوو میاشتو کې په دغه سیمه کې دوهم امنیتي پیښه ده چې رامنځته کیږي.
په کندهار کې د 14 پاړمو ته تفصیل اوریدلې چې صادق رښتون راکولی. د ازادي رادیو د کال شخصیت ته چې په کال کې د یو شمېر بېوزلۍ او بې سرپرستو ماشومان لپاره د موسیقي د زده کړې زمینه برابر کړې وه یو معتبره جایزه ورکړل سوې ده چې ډاکټر احمد ناصر سرمسته دا جایزه ولی او څرنګه ورکړل سوه. فرشته جلازه تفصیل لري.
د ازادي رادیو د سشکال شخصیت ډاکټر احمد ناصر سرمس لومړی افغان دی چې د موسیقي په ارتباط د خپلو هڅو په خاطر یو بل نړیواله جایزه ګټلې ده. په کابل کې د برېټانیا سفارت وایي چې ښاغلی سرمس روانونی په لندن کې د فلارمونیک سلطنتي جایزه ورکړ سو. دغه جایزه ډاکټر سرمس ته په افغانستان کې د موسیقي د ځانګړي انسټیټیوټ د تاسیس لپاره د هغه د هڅو په خاطر ورکړ سوې ده. د په همدې خاطر د ازادي رادیو د سشکال شخصیت هم غوړه سوی وو او ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې د موسیقي د زده کړې دغه انسټیټیوټ یوازې د غریبو او بې سرپرستو ماشومان لپاره دی. د وویل چې د موسیقي دغه انسټیټیوټ او ماشومان ته د موسیقي د زده کړې څخه د هدف په ټولنه کې د یووالي رامنځته کول دي. ډاکټر احمد ناصر سرمست وویل غواړي د موسیقي په مرسته په افغاني ټولنه کې اتحاد ټینګ کړي.
امروز هلم ثابت کرده که موسیقی وسیله است برای فقر زدایی و تغییرات بنیادی اجتماعی.
دیوای نن روز علم ثابت کرده چه موسیقی ده فقر ده لمنزولو او ده بنیادی طولانیز و تغییرات و اساسی وسیله ده. پاین حال که نن روز علم ثابت کرده چه موسیقی کولای سی ده وی طولانی ده خلکو پر روح دوایی اغیز وکنه. پا دنگلی دول ده افغانستان پا سیر جنگ ده پلی هیواد که چه دیر ماشمان ده خپلو کورنو ده ویجار دو ده خپلو خپلوانو ده وجل که دو او ده خپلو کلی او کورنو ده رنگی دو شاهدانو. د بریتانیا د سفارت اعلامیه وایي چې د فلارمونیک یا د موسیقي د دوستانو د سلطنتي جایزه د نړۍ له جنگ او فقر ځپلو هیوادونو څخه 50 تنو ته ورکړ شوې ده چې په دوی کې د کانګو، جنوبي افریقا او برازیل څخه هم درې تنه شامل و چې د موسیقي د پراختیا لپاره خدمت کوي.
فرشتہ جلازی و چې تاسو ته د ازادي د یو د کال د متبره ایوارد یا جایزه پاره رپورټ درکولی. او سم د باختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام دی چې باز احمد عابد به تاسو ته وړاندې کړي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به په کلیواله کچه د کتابتونونو په ارزښت یو رپورت ولرو. بیا به په افغانستان کې د تیرو لسکلنو هڅو په نتیجه کې د پښتو ادب په پراختیا له استاد نجیب منلی سره د مرکې لومړی برخه وچلو. او په اخیره کې به د غربي موسیقۍ د یوې عالی وایلون په اړه چې اوس پښتو ساز سره هم غږول کیږي لوستاس کمینگل سره مرکه وړاندې کو. لومړی رپورت درازو. سره لدی چې اوس اکثره لوستي پښتانه چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري د کتاب لوستو ته دومره وخت نه ورکوي، څه چې ورته د انټرنیټ په پاڼو کې په لاس ورځي او مغه غنیمت ګڼي. خو ځینې داسې ځوانان هم شته چې انټرنیټ ته د لاسرسي سره سره د کتاب د لوستو تنده لري او چرته چې هم کتابتون ګوري هلته ورځي او د خپل ذوق تنده خړوبوي. پخوا به د افغانستان په هر لوی او وړو کې ښار کې په دولتي کچه عامه کتابتونونه وو چې د کتاب مینوالو ته به پکې د مطالعې لپاره زمینه برابره شوې وه. خو اوس د کتابتونونو کلتور د ولسوالیو په کچه کلو او بانډو ته غځېدلی چې د کتاب مینوال ورپسې له ښارونو کلو ته ورځي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د استاد محمد اسب سمیم په نوښت د حمزه بابا په نامه په یوه پراخه باغ کې کتابتون د تیرو دوو کلونو راهیسې جوړ شوی چې دروازه یې د کتابونو د مینوالو په وړاندې پرانستې وي. په دغه رپورت کې مو د حمزه کتابتون په اړه څو تنه د کتاب مینوال درغږولی دي. شاعر او لیکوال نصرت الله الهام چې د کار په سلسله کې په کابل ډیره دی، وایي چې کله هم ننګرهار ته په رخصتۍ راشي نو حمزه کتابتون ته هرومرو سر ورخکاره کوي.
دا اوس چې موږ راغلی یو د کامې ته راغلی یو چې سمیم صاحب یو دلته یو لوی پراخه کتابتون جوړ کړی دی. ډېر داسې کتابونه زما مخې ته راځي زه وینم چې ما بیخي له ځان سره نیسي. په دې بڼ کې د کتاب د لوستلو دپاره هم ډېره ښه فضا ده. کټونه پراته دي، چوکۍ پرتې دي، د مرغانو شور دی. یو څوک په ډېرو آرامو اعصابو باندې کولی شي دي ځکې ګټور کتابونه مطالعه کړي. دلته چې زه کلم د چکر دپاره رازمه، د سیل لپاره د مرګرو سره رازمه، نو د دې ځینه خاص خوند اخلمه. خو دا مې په زړه ارمان پاتې وي چې زه دلته د ډېر وخت لپاره پاتې شم او د دې کې ډېره مطالعه وکړی شم.
داود عربزی چې په کابل پوهنتون پښتو څانګه کې د ماسترۍ د دورې د دویم کال محصل دی، وایي چې کله هم د څېړنې په خاطر حمزه کتابتون ته ورشي نو پوره هفته د کتابونو په مطالعې تېروي.
تحقیق او د کتابونو د ګټې اخیستو په نیت بلویا کې ننګرهار ته راپېښېږم. په دې لړ کې بیا حمزه کتابتون ته چې په کامه کې دی، چې واقعا یو ډېر غني کتابتون دی. اکثره زما په دې کتابتون باندې ډېر زړه په دې ښه کېږي چې زه کوم شیان غواړم که ټول راته نه پیدا کېږي نو نیم ضرور په دغه کتابتون کې ماته لاسته راځي. زه هر وخت دلته راځم د دغه کتابتون نه د خپلو موادو د پوره کېدو لپاره استفاده کوم. کله چې ما د بازار کوم کتاب نه پیدا کېږي بیا زه مجبور چې زه راشم د استاد کتابتون ته. دلته پوره یو اونۍ همدلته شپه ورځ تېره کړم او د دې کتابتون نه ګټه واخلم.
د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي رئیس ببرک میخیل په کلو کې د کتابتونونو شتون د علم او ادب په ډګر کې د پراختیا نښې ګڼي.
د کتابتونونو جوړې دل خارونو کې نوې خبره نه ده، خو په سیمو کې په اطرافو کې او علاقو کې د دې جوړېدل نوې خبره ده، ځکه کلیوال خلک د کتابخانې او د کتابتون له فرهنګ سره آشنا کول دا یو نوښت دی، دا یو ابتکار دی. دا کتابتون زما د تجربې له مخې چې دلته ډېر اغیزناک تمام شوی دی. هغه په دې معنی چې موږ ګورو دلته هر ورځ کلیوال ځوانان هغه چې نوي مطالعې ته مخه کوي، هغه چې د فرهنګ او ادب سره ځان آشنا کوي، هغه راځي دلته د کتابونو لولي ګوري او د دې فرهنګ سره آشنا کیږي چې کتاب څنګه وساتل شي.
خو استاد محمد اسب سمیم وایي چې څومره تمه یې د ځوانانو له ورته ګلرله هومره یې ورته مخه نه ده کړې.
یوازې زما ملکیت نه دی، البته د خوندیتوب لپاره به زه مسؤول یم. نور زما ځوانانو
ځوانان لپاره ارمان ده چې دوی د کمپیوټر په دستومانه نړۍ کې یا د ساينس په دستومانه نړۍ کې چې یوازې ګوتی کاری چې هغوی یو ځل د کتاب سره خپل پرونی تعلق او خپل پرونی اړیکه همغسې وساتي لکه د کتاب چې څومره حق دی، لکه چې کمپیوټرونه او ساینسي امکانات یوازې همغه څه لري چې د دوی دننه ځای پر ځای شوي وي. د هغې نه دې خوا ته نوي څه نه ورکوي. یو کتاب دا دی چې نوي څه وړاندې کوي او نوي زیرمه ورکوي. ما د دې انګېزې د نازونه او نانځنه ځکه نه ده شوي چې ځوانان هغسې چې زه تصور کوم هغومره ورته وزګار نه وي او نه راځي راته.
استاد اسب سمیم د څلوېښتو کلونو راټول کړي کتابونه چې شمېر یې شاوخوا 12000 ټوکو ته رسیږي او زیاته برخه یې پښتو دي، په دغه کتابتون کې ایښودل شوي. د پښتو نه علاوه پکې پارسی، عربي، اردو او یو شمېر انګریزي کتابونه هم شته دي. د یادولو ده چې په کامې ولسوالۍ کې پر حمزه کتابتون سربېره یار، عامه کتابتون او هیواد کتابتون هم شتون لري چې د عام او خاص لوستونکو لپاره پرانستل شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیرو لسو کلونو کې چې افغانستان ته د پریمانه نړیوالو مرستندویو ټولونو مخه شوي، تر یو حده به د پرمختګ کارونه تر سره شوي وي، خو څنګه چې په کارو هغسې نه دي شوي. خو برعکس، پښتو ادب په تیرو لسو کلونو کې دومره پرمختګ کړی چې تصور یې هم نه کېده. په سلګونه عنوانه کتابونه چاپ شوي، په لسګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوي، او د پښتو په اړه لر او بره پښتونخوا کې یو شمېر نړیوالې غونډې هم جوړې شوي. استاد نجیب منلی یو هم له هغو ادبي شخصیتونو څخه دی چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان په فرهنګي بهیر کې فعاله ونډه لري. له دغه سره مو د تیر لس کلن فرهنګي وضعیت په اړه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې دراورو. استاد، د تیرو لسو کلونو رئیس د بهر نه افغانستان ته راغلی او په کابل کې میشتي، دغلته به تاسو فرهنګي او ادبي حوزه د نږدې نه څارلې وي، څنګه ارزوئ دغه تیر لس کلونه او پخواني ادبیات؟
دغه تیر لس کلونه زمونږ د ادبیاتو د اوختون دوره ده، په دې معنا چې زمونږ په ادبیاتو کې مونږ بیلابیل دورې پوهانو ټاکلې دي، مګر کاغه یو خواته پرېدو څو دورې لرو. یوه دوره د اړودوړ نه مخکې دوره دا چې په هغه کې افغاني ادبيات افغاني بڼه خپلې، په دې کې موږ ډېر ستر شاعران لرو، ستر لیکوالان لرو، او ټولنیز شرایط هم نسبتا آرام دي. نو د ټولنیز اصلاح لپاره فکر یو مجاز فکر دی او یو منل شوی فکر دی. د جنگ په کلونو کې ادب شعاري شو، هم په کابل کې او هم په پېښور کې د شعاري ادب په سیوري کې یو نوی واقعي ادب چې د نړیوال ادب نه ډېر اخستنه کړی و، هغه راڅرګند شو. زمونږ ادبیات تقریبا نړیوال شو، د هر سیمه نه خلک راغلل، د هر څه د ځان سره راوړل، او یو ډول بے بندوبار خپلواکي رامنځته شوه. دغه بے بندوبار خپلواکي په اول سر کې زمونږ ادبیات پاشان کړل، ډیر احساساتي ادبیات وو، د کرکې ادبیات وو، مګر ورو ورو دغه ادبیات پاخه شول. زمونږ میرمنو وکړ شول چې وروسته له ډیرو حلو ځلو، ته په خپل په دغه حلو ځلو کې شامل وې، زه هم په دغه حلو ځلو کې شامل وم، وکړ شول چې میرمن ادبي بهیر رامنځته کی، او میرمن د بهیر یو ډیر مهم حرکت دی. ځوانان چې هغه بر احساساتي غږیدل اوس معقولیت ته مخه کړی ده. نو دغه زمونږ د ادب د نړیوال کېدل او د پخیدل اثر بللې شو.
کدا راته وایي چې زموږ په ځوانانو کې اوس دغه سی یو تاسو موبایل په خبرو کې چې شعور را پیدا شوه دی کنه، او د شعور نه شعر ته مخه کړی ده. تاسو د داسې ځوانانو د شعرونو سره مخامخ شوي چې تغزل وی، شعریت وی، او د شعوریت نه راويستي وي؟
ډیر زیات ځوانان په دغه حالت کې دي. کده یو نمونه اخرم لسر نه پاتې کیږي او دا به بنصفي وي، خو بیا هم لیکوالان مون پیدا کړی دي. زمونږ ادبیات په نړۍ کې خبره شوې دي، د سولمل کیسې په انګلیسي خبرې شولې، همدغه ست شپون سپ داسنه په انګلیسي خبرې شولې، همدغه نور ډیر اثر بهرنیو ژبو ته ورسول شول. ما په خپل هم په دې برخه کې یو څه ګوتې وهلې دي. په مجموع کې واقعا مونږ د ادب د پخوالي خواته روان یو.
تاسو د میرمن کلتوري ادبي بهیر نه یاد وکړله، دغه زموږ په ادبیاتو باندې څومره مثبت غیز شیندلې شي.
یو ډیره کلیشي خبره ده چې خزه د ټولنې نیمایي برخه ده. د دې کلیشي نه چې تیر شو کچيري په ادب کې د خزه ونده نه وي هغه ادب د ټولنې ادب نه دی. زمونږ لاندې ډیر خلکو چې خزینه دي کنه نه دي. زه په دې نه پوهیږم چې کوم لاندې خزه ویلې کوم لاندې نارنه ویلې ده. ځکه چې نارنه کولای شي خزه د خلینو شعر وي او خزه کولای شي د نارنه خلینو شعر وي. مګر په هر صورت دغه زمونږ ګډه زیګونم ده. رسمي ادبیاتو کې زمونږ د خويندو برخه لګه کم وه. دغه ته پښمار لیکوالان هم درلودلې چې خېلی کوالانی دي د ستاین ولی کوالانی دي. په پښتو کې حسینه ګل یادولې شو، صفیه صدیقی یادولې شو، صفیه حلیم یادولې شو. مګر په ځوان نسل کې دغه زمينه نو مسايده او دوی د اختناق لاندې لوي شوی وي. نو د دوی لپاره د بیان د یوې ساحې ایجادول ډیر مهم کار وو چې دا کار وشو. وس دا بهیر د پخیدلو په حالت کې دی. په لسګونو کتابونه چاپ کړي دي او د دې لپاره زمينه جوړ کړل چې دراتونکو کې مونږ لا تر دې زیات خزینه ادبیات ولرو.
تر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې سکسپون، کلانټ او کیبورډ لغربي موسیقۍ نه پښتو موسیقۍ ته د تیرو سو کلونو رئیس راغلی او اوسې په سنسه شکل پښتو کې ځای نیولې، دغه سی وایلون هم د غربي موسیقۍ یو الده چې په سټوډیو کې خود ارکستر برخه جوړوي خو غږولې په ولسی کچلا ام شوي نه دي. په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل یوازینی کس دی چې وایلون غږولی شي او هوډ یې کړی دی چې نورو ځوانانو ته یې هم ورزده کړي او د پښتو موسیقۍ برخه یې وګرځوي. په همدې اړه مو له استاد کمینګل سره یوې مرکې ته رابولم. کمینګل استاد، دغه اوس چې تاسو کوم د موسیقۍ الوغه غوله، دا د کوم ملک نه افغانستان ته راغلی؟
ویلن ورته اصل یو امریکایي ساز دی. ما خپل زده کړه کړې ده لاور کې استاد سلیم نه. دلته نګرار ته ما راوستې ده. زموږ نه مخکې درته څوک نه و چې دا یې غږو. لکه شوقي په طور یو کس و چې ډاکټر صاحب زمیر نومېده، هغه دغه ساز یې غږو او زما هماغه وخت کې خوښې ده. تقریبا 1.5 کاله مخکې زه چېرته لاړم او دا ساز مې په لاس راغی. بیا ما خوښه وه چې زده کړه وکړم. بیا استاد سلیم راته وخوده.
په محلي موسیقیو کې چېرته ما د دې آواز نه واورېدلی او نه مې لیدلی وو. دا په کومو مواردو کې د موسیقۍ سره غږول کېږي؟
هر موزیک سره غږول کېږي، خاصا په فلمونو کې، په بیکګراونونو کې ډېر زیات غږول کېږي چې خارجي فلمونه لکه امریکایي، انډیا والا ډېر زیات. چې زه تاسو ته یو نمونه وړاندې کوم، دغه لاس دغه ساز چې دی له مچۍ نه اخیستل شوی، د شاتو مچۍ نه. لکه سیکھنے لگے نارے
او دین علاوه خدا په سټوډیو کې چې کمی والیمونه جوړي یا کیسټ جوړي یا باغه کې
دا می دا اوس ډیر زیات نن سبا کې دا ساز ډیر زیات خوخی. خوشبختانه چې دوه درې سازونه دي چې په نګرار کې، البته په پښتنو کې، په کوزه پښتونخوا، بره پښتونخوا کې، په دې دواړو کې رواج ما حاصل لري. لکه کلارنټ شو، سکسفون شو، او اوس کوشش کوو چې وایلنم خپل نګرار ته راوړو چې زمونږ د پښتو ساز نور هم ښایسته شي.
دلته چې زبینم تاسو د موزیک خونیز مرکز پرانست، په دکی تاسو والته چلی کلی محدود سیزونه تدریسوي، مثلا باجه دا، رباب ته، او تبله دا، او هم دا واس کرچ جوړول دي. دا څه خیال نه لري چې دغه وایلون دي هم پکې خلکو ته وروخو دلې شي؟ شي
مونږ غواړو چې نوې موسیقي زموږ پښتو ته راشي، خو د پښتو په شکل. چې البته خوشبختانه دي کې بیا ځان یادوم سکسفون ما د پښتو په سټایل راوړو دلته، یعنې د پښتو په شکل غږو، نه د غربي په شکل.
او دا اوس چې تاسو دا وایلون راوړی دی، د سره به
دا به انشاءالله پښتو کې غږیږي.
نو ته خو لیک د پښتو یو وړه غونډې نغمه د مشال راډیو اورېدونکو ته وغږوه.
په دواړه سره
چې هغه د ټپو سازم په سور
کو سازم پیدا کړه.
ډیر مننه کمین ګل استاد بریالي تو دی غواړم
تاسو نه مننه چې دلته راځي ریډیو مشال نه ډیر مننه کوم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره وا تر بلی خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
سری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.